پتور بندي شوی وو. ایران ته د امریکا د بهرنۍ چارې وزارت ځانګړی استازی براین هوک له یو ډاکټر سره سویسټللې چې د امریکایي وګړي هر کله وکړي او هغه خپل هیواد ته ستون کړي. د ساجی رادو د خبر څنګه په دیاړه راپور لري چې جزئیات ملالې بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي مایکل وایټ له ایران وتلې دی او امریکا ته پر لار دی او ډېر ژر به خپل کورنۍ سره یوځای شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د پنځم به پورس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې وایټ په الوتکه کې د سویس پر لور روان دی. د ویلي زه هیڅ کله په نورو هیوادونو کې د بندي امریکایانو په خوندي توګه رخلاصولو لاس نه اخلم. د په یو بیل ټویټ کې دغه امریکایي وګړي پر خوش کېدو کې د سویس رول ستایلی دی. تر دې مخکې د وایټ مور جوانا وایټ په یو بیان کې ویلي و چې بند پای ته رسیدلی او مایکل په خوندي توګه له امریکایانو سره دی او بیرته کور ته د ستنېدو په حال کې دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي ایران ته د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له یو ډاکټر سره یو ځای د سویس د پلازمینی زوریخ پر لار دی چې له وایټ سره وویني. هوک به له دغه امریکایي نظامي سره تر امریکا په پرواز کې ملوي. ایرانی چارواکو د 2013 کال په جولای میاشت کې وایټ توقیف کړ. پر د تور و چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی ته یې سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 کاله باندې محکوم سو. دای په مارچ میاشت کې د کورونا وایرس په خاطر له زندانه په موقتی توګه خوشی سو. امریکایي چارواکو ویلي چې د خلاصون له امریکایي زندانه د ایرانی تبعه سیروس اصغری له خلاصون سره هیڅ تړاو نه لري. اوس مهال ګڼ امریکایي وګړي د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د واشنگټن او تهران خپلمنځي اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال تر انګلیس وچې ولسمشر ډونلډ ترامپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي تړونه د خپل هیواد وتل اعلان کړل.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غني په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. په رادیو مجلې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د احمد شاه بابا په اړه یو راپور برابر کړه.
خو تر دې هم ځینی خوری وری هسی په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسیدونکو قومو د پاره سیوی د روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت او
په هنر جاج کې سیډنوال عبدالغفور لیوال سره د استرو د تاریخ او ارزښت جاج خو
همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري. همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې
په فنکار برخه کې د پښتو ژبې د وتلی سندرغاړي ګل زمان استاد سره دغه د فن پاره غیدلیو
یو ل سندره یو ل کمپوزا دوغانا منګلو نه مې ویلې پارسی کیسه دی وسته دوغانا اکثره شیزنه ما زنه خپل شیزنه
بزر پانه کی به لند کیسه تل پاتې واوري
او زما د بچی لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خله خبرو ته جوړول چې د ځوان مغزې ایوي خواته کوک شو او روح یې حقيقي مالک ته وسپارم. شنه ځنګل کې یو سپور اس زغلاو ل اس او سپور څخه خولی بهیدی
او پوریخمین خیال کې به امن ته د اجمل اند لیکل شوی نظم ووري.
کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانی له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سیلټه وکړو، کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونی د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا 2023 تلینو. هغه په 1922 میلادي کال کې د هرات واکمن زمان خان عبدالی او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلو. په 25 کلنۍ کې د افغانانو مشر وټاکل شو او نوموړي بیا د افغانانو لپاره د یو هیواد جوړولو فکر وکړ او افغان ملت یې راغونډ کړ. په افغانستان کې د ملت او ملت پالنی فکر عام کړ. احمد شاه بابا چې د افغانستان بنسټ یې کېښود او د خپل هیواد پولې وغځولې چې وروسته یې آن ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې. همدارز ډېرې سیمو کې خپل کلنۍ باج هم وټاکه. اروخاد هند ته د مسلمانانو په بیا بیا غوښتنه هلته د مسلمانانو د ژغورنې لپاره څو ځلې لاړ او د نورو ترڅنګ یې د مرهټیانو ستر پوسته هم په پانی پت کې کلکه ماته ورکړه چې په تاریخ کې دا بریا یو ستره بریا یاد شوې ده. د احمد شاهی اثر نومیالی تاریخی کتاب په حواله د احمد شاه بابا د مړینې ورځ د 1202 میلادي کال د جون 3 نیټه ټاکل شوې ده چې د 1155 هجری شمسی کال د غبرګولی له 14 نیټې سره سمون خوري. په داسې حال کې چې تیر اونۍ د احمد شاه بابا 248 تلین دی خو په کندهار کې د اروخات کور په کندر بدلیدونکی دی. په دغه برخه کې اطلاعات او فرهنګ وزارت سمو د وړاندې ویلي و چې د احمد شاه بابا کور به په موزیم بدلوي. د راډیوي مجلې نننۍ غڼه د افغان امپراتور اروخات احمد شاه ابدالي روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې خپل همکار احمد شاه عظیمی ته غوښیږو چې د احمد شاه بابا ژوند او شاهي دورې ته تم شوه.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1228 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانیدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو بادشاه وټاکي. وروسته د جرګې پر 9 ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنم وږی راوخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. په خوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت و لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتمه وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خورې ورې قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په بچا کې دو سر د افغانانو قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې بیا د هندستان تر سرهنده او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. خو پر دومره مصرفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړ. په امریکا کې مشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا له اشعار ښکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علوم زیاته مطالعه کړې و.
د شاعری زوت ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دوی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اخته شو او دوی پوهېدي چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي، ځکه چې د هندو د افغانستان طبيبان رو باندې ستړي سوی و چاريانه و پیدا کړي د هر وخت درد څخه په عذاب و نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډیره زیاته ده ما چې د دا اشعار کتلي دي ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه نه دی لیدلې د احمدشاه بابا چې ده
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري اداري علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه رامنځته کړه جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو
هم د توري سړی وو او هم د قلم سړی وو لکه خوشحال خان خټک احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو د یو عادي معلم سړی نه وو د یو عادي جنرال وو د پاچا وو د دسر د مملکت غم وو نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي نظامي چارې هم راځي علمي چارې هم راځي نو احمدشاه بابا هرې برخې ته متوجه وو خزانې ته جلا متوجه وو قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه وو او البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی جنرالي ته جلا متوجه وو علم و ادب ته بېله توجه کړې ده ښار جوړولو ته یې بېله توجه کړې ده کانالیزیشن ته بېله توجه کړې ده
احمدشاه بابا خپل خاوري او وطن سره ډیره مینه لرل بلخو هغه غوښتل چې د نور لوی سیمو له تخنی ول ورسته هلته پات نه سي بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار شهر په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوي ګمبد جوړ شوی ده
احمد شاه بدر غستا قدر هرنا کاي احمد شاه بدر غستا قدر هرنا کا تو انی سید تمام جهان ملکو نه سفل رکی بیل زلمی سرون
از طوره در جبه در فلکلور دی و فرهنگی نظام پتوگه یه و طولنیزه پدیده یا سمبولیک حالت ده چه در نره در سرچینه او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګ لړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړیلید بیانوي د افغانستان د علوم اکادمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار چړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د اسطورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي نننه هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړې کړي
هنر جاج
اسطوره د انسان فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده په څه معنا کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه دپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یوه دوره کې له تا لاندې نه وډار شو یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو باد ورته جالبه و دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي اوله برخه اساطیري ژوند یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې اساطیری دوران په فلسفی دوران، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانه څخه فلسفی دوران ته رسیږي. د فلسفی دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کیدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږیي رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غڼه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زموږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور، د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلت، هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. پا پخپلا په ګڼو علمی دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغانی اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یووړې. د دې دپاره دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډیره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقي په فنکارانو بحث کوو نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګل زمان نوم لډیرو مخ کی وي. استاد ګل زمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنګ یې ساتلی، بلکې د ګڼو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه دا مهال په کور کې د ناروغي ورځې شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړي.
فنکار استاد قدرت وای تاسو به څو کلن یاست؟
زه اوس لاس سپیکر کوم چې زه دوه اتیا کلنم.
دوه اتیا کلن په څو کلنی مو سندری وایل شروع کړل؟
اته کلنی نه شروع نیسم،
تر اوسه پورې.
تر اوسه پورې اته کلنی نه و.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخی بیکارم، کوکور کې یا په دې ځکه کې کې نه په تر باندې سم خوب کوم. مزاو داس کوم بس نه رسینست
اوسم. تاسو که څه مو ملتي ناروغ یاست بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په دې زندگی کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زوی ته باندې کلام کاغذ واغله سم د شیرو کمپوز سم د سیګرو زره ما سات جوړوم بس. او دا ما د کمپوز وا سنت اختراع ده. او ما تقریبا اته سم کمپوز جوړ کړی نورو نرمدانو او خپل ځانته. او 2000 سنده مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په کې سپاک زه ستې ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بار ملکونو کې.
bale استاد تاسو ځوان وې بیا په خو مرته ورسېدلې اوس هغه څنګه وای ما تقریبا سپینګیره یست په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصاحبه وکړه. اواز مې دا فرض چې ما ډېر وخت کېږي سندرې نه دي ویلي، لیکن ما اواز ځواني اواز د اوس اواز چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما زوړ اواز نه سپر دیندګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم ده و خلکو یې چې زوړ شي اواز نه نظر شوی.
اوس هم تاسو شاګردان لرې یا روزې؟
نه شاگردان خوبس نشو روزای نشم زگر نو دوی نر ترسی و زن آر ترسن او چه کم شاگردان روزو شوی دی آقا دینو پسی بستنو.
یعنی او سوک رغل ندی که تاسی ندی گوختی؟
نه خو ما ندی گوختی و دوی رغلی ندی. دوی سر مصروب چی سوکتی تو پر رکتی پخورو کرنو ماده او اس نغمه دا اقبل اپ کلاچه ری امریکا که ایچه نکلا چیر تایی
او نغمه ایساس شاگر دا
خود نغمه او ما جنگوی نغمه زیتا وجما لیلا نمی دا نحید دا ما شرطو لزنگ دید.
یعنی دا کسانی سی مشهور شاگردان و از خود دیر دی نو
دا سی خود دیر دی بخی
او لکم شاگرد نه خاطره لري او زری او شایز د کول تاسو نه د موسیقي
په اړه نغمه ډیر تکړه فونر ټول
نغمه
ولا شي او ما ډیر ځت کوي کتر کوي او راځي دې
کوي. اوسم کوم کمپوز څه در نه اخلي؟
نه اوس نه کمپوز نه اخلي، خو کمپوز نه ډیر زیات ورکړي. ما تقریبا یو لسندره یو لس کمپوزا دوغانا منګلو نغمه ویلي دي. پارسیب کیسته دی وسته دوغانا اکثر شیرونه ما ازن خپل شیرونه می دیزنایم به برزی سیب شیرونه دی مثال دین سنګول دی شیرونه دی همنګ لوی شاعر دی همنګ دی افغانستان سلیمان لایک سیب شیرونه دی
بله
ما کمپوز کړی دی دیتا
استاد لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبر کې ویل چې خلک وایي غږ موسم ما سي ځوان پاتې دی لکه د ځواني په دوره کې چې و اوس کې سندره راته زمزمه کوي دا به څنګه
دا غونډې منډې سندره چې کومه ده اولینه سندره یې ما ده چې اولین ما ویل ژوندی نشېدلی هوا کې سندرې ریکارډ نه کېده او اولینه سندره ده چې زه یې دیدی تر سوال
هماغه سندره کې راته زمزمه کوي نو اوس په خیر
ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کپو ټنډې د باغ گل نارا او ونڈے منڈے دتور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغ گل نارا ددی بنگڑی دکا واخی دی ونڈے منڈے دتور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغ گل نارا او ونڈے منڈے دتور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغ گل نارا
ډیر زیاته مننه اوس په دې خبر راته وکړې لکه څنګه چې تاسو په فایل کې ویل چې سی حالت مخ نه ده اوس کله خپل روغتیا راته خبرې وکړې څه مشکلات لري
مشکلات دا چې کمزوري ده د پخې ماته شو له تکلیف لرم به مشکلات لري اقتصادي مشکلات لرم ډوډۍ ته ضرورت لرم اولادونه مې ضرورت لري کور ته ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي
نو تاسو یې پخې ماته سو ولې څنګه
نه وغورځېدم وغورځېدم دا پخې ماته دا اوس چې خونه پیږي ها
او
بس رپ تکلیف کوي ډېر تکلیف کوي بعضي کارونه نه بعضي پلیتونه چې ما کول دي مسیکه یې براره نه او ته نه شې رسیدای کنه
نور سي مشکل ملري بدون لپخېنم
نو څه مشکل نه لرم سيادت مې نه بالکل ښه ده شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه نه
قدر ته وایي چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړل سي حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړی کنه
ما سره حکومت ته قرضې سه په وخت کې د رئیس جمهور چې مریض و زیات مریض و املا تکلیف نه لري زیات و بیا غوښې قرضې سه بیا ویدات کو هغه ته چې مستاز ولري اینده ارزې ته چې ځای زی سره ته علاج وکړي بیا زین د ستان ته ولا کړم ما سره مې زوی ور سره هلته عملیات کړم او لا عملیات نه وشو بیا خشم ډریور مې کوله شو نو موټر نه خوځل دا غوړ غورځیدم په مې ماته شو نو ارزې مې پاتې شو
اوس اوسنی حکومت څه کړی سره
هیڅ شي نه کړی چا سره نه کړی ما سره نه کړی نه مدان سره هیڅ چا سره نه کړی کني باید ماته کور رئیس جمهور هغه ویلې سترګې چې شنه مې کنه یره ته کور ورکې هغه په نو سترګو باندې کنه یره ته کور ورکې به خوښ نه وي چې ما ته سم کور کوم خراب کور نه غواړم دا یعنی
تاسو سره مرسته نه کړی
دومره کوم ما دې مسکې دې پر کار کوم کارونه کړی دي هر سره نه ما دا سي له سي افغانستان لسه په سم د سي دې کړه دا سه کمپوزنه مې جوړ دي دا سره مې او سر بازار راخې چې په مرتل باندې په زمين ویل نه ما کمپوز نه تاسو په بریدل یا سره بله نو ډېر زیات سندره په خپل واس کې ویلې ترانې چې زیات ترانې دي تقریبا شپږ پنځه ترانې ما ویلې دي نو زه دې هم ستایم نه مې دي زه خبرې زه ما زدم کورنلر نو رئیس صاحب جامو ته ماته یو کور راکړه
تاسو ویلې چې ډېر زیات سندرې مو ویلي په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل سي وی دي او که نورې دا نور برخه کې
نور برخه کې ډېر دي خو وطن ته مشفق پنځه سندرې وطن دې په دې کې هر موضوع باندې ویلي دا دومره ډالر راغله میلیارډا ډالر راغله مونږ ته پنځه لره دولت حکومت دا تاسو نه رمضان نه پنځه ډالر خو واخله
کومه ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکي کړې
وای دې خستر ګلری وګونه لري امام مشان خمو ګوینی نو دوی خپل اولنې کې دا کافي متحد مونږ ډېر مصیبو کې مونږ ولر دا تاسو هم ولر اوس دا غوښتل مراجعه ده کنه ډېر مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړی دي لیکن دوی وګونه په کڼه کې نه اوري نه کې ټلیفونانه تکو ټلیفونانه کده کې وسره خیر د مزه کو دیو نرمانی تاسو ولې داس کو
اوس چې په خیر سره چې تاسو بیرته روغ سي په مو جوړ سي څه پلان لري آیا نورې سندرې به مو آی نور زده کوون کې به مو روزي
نو که خلک ما پرې دی او ما نه څوک استفاده وکي زه اوس د استفاده وړم دا اوس په دې کور کې که ما نه څوک استفاده وکي نه مسکې په باندې زه اوس تیار ما یار مو آشه کولم
مګر چې مراجعه نه کړی
نه ما نه کړو یو پروګرام ما تلویزیون جوړ کړو دی درنامي پروګرام درنامي کې آیو سړی ویل وای چې ما وای چې یو حالت راغله سبې سندرې وای ډېر مخکې خبره بيزو سره نه پر وای چې ما وای چې سبې سندرې وای نو خبر شي یو خرمن په ملاره خسته دی مسیقي
قدر تو وای تاسو څه فکر کوئ ولی تاسو او د مونږه مشهور نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي دوی له فکر غورځول سوي الاتې څه ده
خدای علت دې خوښنه ده موسیقي به خوښنه یې هنر خوښنه ده کنی هنر خو یو فرهنګ ده په اتو فیستیوالو کې مې اشتراک کړی ده عراق فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې مسکو فیستیوال کې جرمنی فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې پولینڈ فیستیوال کې تاجکستان فیستیوال کې ڈلی فیستیوال کې په دې کې مې اشتراک کړی ده دا د لوی افتخارات ما راوړي دي جرمنی فیستیوال کې ما د سرو زرو میډال واخیسته دا سرو زرو میډال
او دلته د استاد ګلزمان یو عکسی کوي دا چې عکس د ځوانۍ ښکاریږي مګر سپین کالی دی سور واسکټ دی او دی واسکټ په خو ډیر زیات میډالونه دي د دې لپاره کې معلومات راکړي دا چا څه وخت درکړي
تبه نه اوریدل کومون ارمان سندرغاړي په میډال نه اخیسته تاسو نه اوریدل
تاسو می چې ویل ډیر زیات دي دا راته معلومات راکړي
دا میډال په جرمنی فیستیوال کې ما واخیست دا میډال په مسکو کې ما واخیست
دا د افغانستان بیرغ زده دا چې
درکړه دا د استقلال ازادي میډال ده حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت یې راکړه دا د ښه خدمت میډال ده دا د صداقت میډال ده دا د ځوانانو میډال ده
بلې او یو دانه پاتې څه دغه
دا د هندوستان کې اندرا ګاندی په مخمه اخیستل کنسرت مې ورکړل
په اخر کې به دې پیغام کسانو ته چې تاسو غږ اورید تاسو علاقه مندان دي څه دی
بس خوشاله دی وی زه دوه وخت کوم دې ماته دوه غي
ډاکټر گرینډل وایي کیسه ځکه لیکم او لولم یې چې ماته زما او زما د ټولنې عیني تجربې بیانوي او همدا تجربې دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم نظر پانی په ننني پانه کې وګمه جبارخیل لنډ کیسه تل پاتې دراوروي
زر پانا تل پاتی پشن آسمان سپین ستوری زلیدل شنه دخته خوگی هوانی ولی و للری او نگدی چخه دسپیانو انگولا او دلیوانو چی غیرات لی پشن دخته که دا او رسته کلی و خطین کورونو یه لوی لوی دیوالو ندر لودل کوتی تیاری وی او دا بانده دسپوگمی رنا خوارا و دا کور پا انگر که دو سیوری لیدل که دل د کلیل من څخه د آسونو شنهاره اوریدل کیده د انګړ په منځ کې یو سوره د او خورونو په لور لاړ او آسی لمی وی څخه را خلاص کړ آسی ترجلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوږ مېرانا د سرای په غولې برابر شو یو په تور ټیکری کې پټه خزا او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلاونی ولای وو او دروازه یې خلاص کړه شاته یې مخ را واړو خزی ته یې وکتل د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې ځوان و مسل ویې ویل تا له ما سره وعده کړې وه چې په خوښۍ به مې رخصتوې ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل ویرېږم ځوان د آس په شا لاس تیر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویرې دی د هغوی کره لاړه شه ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویرېږم د بیلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکی یې سترګو ته ونیو ویې ویل بیا به کله راځې ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې که هلک وو نوم نه ایم پرې کیږده که نجلۍ وه حفسه ښځې د هو کې په دود سر وخوځاوه زوان په اس پور شو جلاوې ونیو وی ویل پام چې په شهادت می اوه کې توې نه کړې هڅه وکړه ما شوم د ځانیت ونه غنې ل ما شوم ته به په ننګ او میړانه وروزه د دین او وطن د مینې لسندرو سره په ورنې کې آشنا کړه ل بیننګي او وطن پلورنې څخه یې اوس لا ذهن واړوه خځې سترګو ته ټیکرای نه ولای وو او سر یې وخوراو زوان د سپوږمۍ پرانا کې دورستی زل لپاره ورته وکتل آسته یې متروکه وکړه او ویې ویل د خدای په امان ښځې په ژړا وویل خدای دې مال او مرستندویه شه له دې سره یې له سترګو اوښکو دارې ووهلې او د کوټې په لورې روانه شوه په کوټه کې د ځوان توره پراته وه هغه یې په غېږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و بل لورتا د خړو دریشیو لهکر لیدل کېده. له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل. د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول. د ستر لهکر مخته په سپین آس سپور یو د منځني قد خاوند لیدل کېده. هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ څاره. دښمنان هم په آسونو سپاره شول. د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې یې شروع کړې. په سپین آس سپور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې. تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک آوازونه پورته شول. جګړه تل لمر لوېدو روانه وه. په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه. د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې یې وښویېدې. غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غېږ کې ونیول، غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول. تر نیمې شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل. ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې. په زخمیانو کې هغه ځوان هم و. هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې. ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي، خو د یې لاس ونیوه. ویې ویل نه، نور دې ته ضرورت نشته، د اجل قاصد راته په څو قدمه کې انتظار کوي. له دې سره یې کانګې کړې، تر خولې یې خټه وینه تویه شوه. بیا یې وویل، ډاکټر صاحب، زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې قدس ته ورکړه. ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزی یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه. له آس او سپور څخه خولې بهېدې. داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي. د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد، خوله یې په اوبو کېښوده. سپور هم له آس څخه کوز شو، په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد. د لمر وړانګې د شنو ونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده. سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله. آس چار ګام په منډه شو. د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه. هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه. د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراری زیاتېده. آس سپور د ونو له منځه ښکاره شو. د هغې سترګې ډکې شوې. دا هغه نه و. لاس یې په دروازه پورې ونیو. ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو. په ټیټ غږ یې وویل، ډیر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو. ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي، خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه. شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ. ځوان یوه غوټه ورته ونیوله. ویې ویل، دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې. هغه راته وویل، تر څو یې تا ته در ورسو. له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو. ښځې جامې ورسره واخیستې، په سترګو پورې یې ومخلې او کور ته ننوته. پر زرین تخت یو نورانی ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي. هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده، دا همغه ځوان وو. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې، ژاړه مه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلي ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
Hi.
جګړه، مینا، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنري ادبیاتو هم ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان ل خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. اجمل اند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د وخت ناخوالو، ارمانونو او خوبونو ته ځانګړي نظمونه لیکلي. د ورخمین خیال په ننني برخه کې د اجمل اند نظم اورو. ورخمین
خیال.
امن بکل رازی کله چې زدکړو په تیار کې چراغ څنګه بلکو، کله چې زدکړو لوي چینېنا دواړه په لپه اوبه څنګه وڅکو، او په نیم جام د اوبو دوته کې خړوب څنګه کړو، کله چې دواړه یو وچه ډوړې په دوه برخو باندې مکړای شو، کله چې کانی له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سلټه وکړو، کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا، کله چې پوښو د روان اوبو شرنګ سمانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هیر کړو، د وینو رنگ څنګه وي د خاندازه هیر کړو، کله چې تاسو غواړي زه درته هم غواړم، کله چې ته ویاړې زه در سره هم ویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن با هلا رازی
سما داستان کنا ستایم نه د ځان کنا سنگم وړیا ویش یم سمرار ځان کنا یم سمرار ځان کنا سما داستان کنا یما پر هر یوم یوم خیر انسان کنا آسمان او د سلوک نده مهربان کنا یا زما پزړه دې تنگ تنگ دې یا جهان کنا سنگم وړیا ویش سمرار زان کنا یم سمرار زان کنا ہے سما داستان کنا تسان کنا سنگم وڑیا ویش یم سمرار زان کنا یم سمرار زان کنا سما داستان کنا سن وهی لم دے زلفے شی باران کنا یت بے خبر ترکو ہیر مشو رحمان کنا ستا سترگو کی ہم تسنیم ندے